په افغانستان کې د سهار 15 بجې سوې د ازادي رادیو د خبرونه نیم ساعت خبری مجله ده. السلام علیکم او سهار مو نیکمرغه. نن دوشنبه ده، د مرغومی جدید سرهرم د دسمبر میاشتې 15مه. د راپورونو معرفي ته وروسته راځو. اوس د دې ساعت مهم خبرونه وړاندې کیږي. د افغان شوزو جنو او بشري حقوقو په چارو کې د امریکا د متحده ایالاتونو ځنګړي استاذ په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو پر کار د بندیز د کال پوره کېدو په مناسبت د دغو محدودیتونو د لری کېدو غوښتنه وکړه. رینا امیری تیرش په خپل ایکس شبکه یا پخوانی ټویټر کې لیکلي، په غیر دولتي مؤسسو او د ملګرو ملتونو په ادارو کې د شوزو د کار ځنډول د حیاتي بشري مرستو رسولو لپاره یو جدي ګواښ دی. د هغې په لیکنه په تحصیل او کار کې د شوزو د مشارکت د مخنیوي کال پوره سو. هغې غوښتنه کړې چې په افغانانو کې باید دا شعار پیاوړی سي، بندیزونه لرې کړئ. د طالبانو حکومت د تیر کال د دسمبر پر 24مه په ملي او نړیوالو غیر دولتي مؤسسو کې د شوزو کار منع کړ. بیا یې د 2023 کال د اپریل میاشتې په لومړیو کې د ملګرو ملتونو په اړوندو ادارو کې هم د شوزو پر کار بندیز اعلان کړ. د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت د اعلان له مخې نن دوشنبه په څه باندې 10 ولایتونو کې د ګوزان یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلیږي. په دغه کمپاین کې به چې 4 ورځې دوام کوي، نږدې 9 میلیونه تر 5 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکول کیږي. د وزارت د اعلان له مخې د هیواد د ختیځ په 24 ولسوالیو کې چې د وایرس خطر زیات دی، تر یوې اونۍ پورې واکسیناسیون غځول کیږي. په دغو سیمو کې به د 10 څخه کم عمره ماشومان هم واکسین سي. د رسمي شمیرو له مخې روان میلادي کال په افغانستان کې د ګوزن 6 مثبتې پیښې ثبت سوي چې ټولې په ننګرهار کې دي. د سربیا پولیس وایي د کرویشیا پر پوله یې 2 افغانان د خلکو د قاچاق په تور نیولي. رسنیو پرون د سربیا د کورنیو چارو وزارت په حواله راپور ورکړی چې له دغو 2 افغانانو سره 1 میل وسله او لسګونه مرمۍ هم نیول سوي. د سربیا امنیتي ځواکونو د ناقانونه کډوالو د نیولو لپاره له اکتوبر میاشت راهیسې عملیات شدید کړي چې تر دې دمه یې د راپورونو له مخې نږدې 1000 ناقانونه کډوال، 3 میله ماشینګڼې، 4 لسته پانچې او 3200 مرمۍ نیولې دي. د فلسطینیانو روغتیا وزارت وایي چې د غزې په مرکزی برخه کې د مغازی په نوم د بې ځایه سویو پر یوه کمپ د اسرائیل د بمباری په نتیجه کې د وژل سو شمیر او یا تل وړ سو. د رویټرز آژانس د خبر له مخې د دغه وزارت ویان اشرف القدره ویلي، احتمال شته چې د مړینو شمیر تر دې زیات سي. د القدره په وینا هغه څه چې په مغازی کمپ کې پیښ شول ټول وژنه وه. د اسوسییټډ پریس خبري اجنس په لیکنه د اسرائیل پوز د دې پیښې په اړه سم د لاسه تبصره نه ده کړې. د حماس افراطي ډلې تر ولکې لاندې د غزې روغتیا وزارت ویلي چې تر اوسه د غزې په جګړه کې شاوخوا 2400 فلسطینیان وژل سوي او د دې قلمرو نږدې ټول 2,300,000 وګړي بې ځایه سوي دي. د امریکا متحده ایالاتونه او اروپایي ټولنه حماس ډله یو تروریستي سازمان ګڼي. د حماس افراطي ډلې خلاف د اسرائیل حمله وروسته له هغې پیل سوې چې لومړی دغې ډلې د اکتوبر میاشتې پر 1مه پر اسرائیل په حملې سره 1,200 کسان ووژل او شاوخوا 240 نور کسان یرغمل کړل. د اوکراین وګړي نن د دسمبر پر 15مه د مسکو په مخالفت د کرسمس جشن لمانځي. اوکراینیانو به پخوا د ارتودوکس کلیسا د نورو پیروانو په څیر چې اکثر یې د پخواني شوروي جمهوریتونه دي د جنوري میاشتې پر 1مه د کرسمس اختر لمانځي. د اوکراین ولسمشر ولودیمیر زیلینسکي په 13 جولای میاشت کې یوه مساویده لاسلیک کړه چې له مخې د کرسمس رسمي رخصتي او جشن د جنوري له 1مې د دسمبر میاشتې 15مې ته راوستل سو. په دې قانوني لایحه کې راغلي و چې د دې کار هدف د جنوري پر 1مه د کرسمس د لمانځلو په شمول د روسیې د ټولو میراثونو بدلول او پریښول دي. د اوکراین خلک نږدې 2 کاله د روسیې تر غیر مواجه یرغل لاندې دي او سږ کال کرسمس او نوی کال په داسې حال کې لمانځي چې لا هم په اوکراین کې جګړه روانه ده. د نایجیریا په پلاتو ایالت کې چې د مالدارانو او کاروانګرو ترمنځ شخړې پکې عامې دي، د یوې حملې له کبله 16 کسان وژل سوي دي. د نایجیریا پوز پرون یکشنبه دا خبر ورکړی دی. د پوز یو ویان تورن اویا جیمز د فرانسې خبري اجنس ته ویلي دغه حمله په موشو کلی کې سوي ده. هغه ځای چې لکلونو راهیسې پکې قومي او مذهبي شخړې کیږي. بل خو د رویټرز خبری اژانس د خبر لمخې په می میاشت کې پلاتو یالات کې د کاروانګرو او مالدارانو ترمنځ په شخړو کې څه باندې 100 کسان مړه شوي وو. او ټاکل شوی چې نن دوشنبه د افغانستان کرکټ ملي لوبډله د متحده عرب اماراتو په وړاندې لومړۍ تمریناتي یو ورځنۍ سیالي وکړي. دغه لوبډلې به دوی تمریناتي 500 سیالي کوي، بیا به د دریو رسمي 40 اوره سیالیو لوبلړۍ پیلوي. د ورځنیو سیالیو په موخه افغان کرکټ بورډ ادارې د ډسمبر پر 22 نیټه 12 کسیزه لوبډله اعلان کړه چې په هماغه ورځ اماراتو ته تللې ده. دا ځل په افغان لوبډله کې د ځینو پخوانیو لوبغاړو تر څنګ څو تنه ځوانان هم شامل کړی سوي دي. خبرونه مو د سهار د 5 بجو په نیم ساعته خبری مجله کې واوریدل. د دې خبری مجله په خبری راپورونو کې اوري. په داسال کې چې په ایران کې پر افغان وګړو فشارونه زیات شوي، د ایران چارواکو د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر سره پر ځینو مسایلو خبری کړي. نن په څه باندې 10 ولایتونو کې د ګوزن یا پولیو ضد واکسین ورکولو کمپاین پیلېږي. د داسې مور خبری هم اوري چې ماشوم یې د واکسین نه ورکولو له کبله فالج شوی دی. په بل راپور کې یو جاپانی انجینر غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا نیمګړی پروژې بشپړې کړي. د جرمني، اتریش او اسپانیا پولیسو د کرسمس او نیو کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي.
Der Hinweis bezog sich ursprünglich auf Silvester. Jetzt ging es erst einmal darum,
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماښام لپاره او اوس دلته په کلیسا او شاوخوا سیمو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي.
د خبری مجله تر 5:30 بجو دوام کوي.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا هم د خبرونی ته شغلاست ورزو درا پورونو برخه ته. په داسل کې چې په ایران کې پر افغانانو فشارونه زیات شوي، د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت سرپرست د ایران له بهرنیو چارو وزیر او د افغانستان لپاره د ایران له ځنګړي استازي سره کتلی. د ایرانی رسنوی د راپورونو لمخې په دې کتنه کې پر سوداګری، ترانزیت او د کډوالو پر ستونزو بحث شوی. متقی د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو د یو کانفرنس لپاره تهران ته تللی. سپی ولستان اگزای او نور تفصیل.
په ایران کې پر افغان کډوالو د محدودیتونو د زیاتېدو په لړ کې د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی له ایراني چارواکو سره د افغان کډوالو د ستونزو د حل په اړه خبرې کړې. د ایران رسمي خبری اژانسونو خبر ورکړی چې د امیر خان متقی او د افغانستان لپاره د ایران د ولسمشر د ځانګړي استازي حسن کاظمي قومي ترمنځ غونډه یکشنبه په تهران کې وشوه. د مهر نیمه دولتي خبری اژانس په حواله په دې ناسته کې دواړو خواوو د افغان کډوالو د ستونزو د هواري لپاره یو میکانیزم په رامنځته کولو باندې بحث کړی. د مهر په رپورټ کې جزئیات نه دي یاد شوي چې د څه ډول میکانیزم له مخې به د افغان کډوالو ستونزې هواریږي. د راپور په اساس متقی او قومي همدارنګه ټینګار کړی چې د سیمې په کچه د تماس ډلې رامنځته او د افغانستان د ستونزو په هواري بحثونه وشي. ایران ادعا کوي چې تل یې د داسې نوښتونو ملاتړ کړی چې هدف یې د افغانستان د ستونزو هواری دی. متقی چې د ایران په قربتوب د فلسطین په تړاو په یو کانفرنس کې د ګډون لپاره تهران ته تللی، هلته یې د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره هم لیدلی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت په یوه اعلامیه کې ویلي چې د ایران د بهرنیو چارو وزیر حسین امیر عبداللهیان د افغانستان او ایران ترمنځ په سیاسي، اقتصادي، تجارتي او ترانزیتي اړیکو کې د لا پیاوړتیا په هدف د موثرو اقداماتو یادونه کړې. د اعلامیې په اساس متقی په ایران کې د افغان بندیانو او مهاجرینو د وضعیت او ستونزو د حل په هدف د ایران د بهرنیو چارو له وزیر سره مفصلې خبرې کړې چې د یادو مواردو په اړه د ایران د بهرنیو چارو وزیر د همکارۍ ډاډ ورکړی. متقی داسې وخت د ایراني لوري سره پر افغان کډوالو او اړوندو ستونزو بحث کړی چې په ایران کې افغانان ورځ تر بلې له سختیو سره مخ کیږي. ایران ویلي هلته میشت بې اسناد افغان کډوال باسي. د راپورونو له مخې له ایرانه سږ کال لږ تر لږه 400,000 افغانان راایستل شوي چې پکې شاوخوا نیمایي برخه په زور ډیپورټ یا اخراج شوي. په دې سربېره چې ایران د بې اسناد افغانانو د ستنولو بهیر مخ ته وړي، هلته د میشتو افغانانو په وړاندې ستونزې هم په زیاتېدو دي. په تر ټولو وروستي اقدام کې د ایران د ملي امنیت شورا د پریکړې خیدا دسمبر لپایله د ایران شپارس ولایتونو ته د افغانانو سفر هستوګنه او کاروبار نه قانونه ګرځول شوی. د دې پریکړې په اساس لویدیځ او ختیځ آذربایجان، اردبیل، زنجان، کوردستان، ګیلان، مازندران، سیستان او بلوچستان له هغو ولایتونو دي چې د افغان افغانانو استوګنه پکې منه ده. د ډوډۍ او ماشومان ته د وچو شیدو په برخه کې هم پر افغان کډوالو یو لړ محدودیتونه لګول شوی.
مې خوای چې بچی ما بوغره ته به ماشینه کی نه اگه تو میخوای که بچه ما بمره هم یک انسانی ما یک انسانه نه
دست من
نه چون
دا په تهران کې د یو افغان مېرمنې غږ و چې ایرانای پلورونکي د ماشوم لپاره وچې شیدې نه پرې پلوري. د ایران د روغتیا وزارت د پریکړې له مخې د وچې شیدو د ترلاسه کولو لپاره باید د افغانانو په شمول ټول کډوال د ماشوم د زیږون سند، ملي کوډ، د مور او پلار نکاحنامه او ځینې نور اسناد وړاندې کړي. که څه هم ایراني چارواکي د ډیرو لوړو شمیرو ادعا لري، خو د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ د ایران څانګې د راپور په اساس دا هیواد د لږ تر لږه 1,000,001 افغانانو کوربه دی. په دې ډله کې 15,000 بیا اسناد افغانان هم شامل دي.
لو پولیو څخه د پاک افغانستان اداره وایي چې نن به د افغانستان په څباندې شلو ولایتونو کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سي. خو ځینو سیمه ییزو رسنیو خبر ورکړی چې دغه کمپاین د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې پیل شوی دی. تب داسل کې د چې د روغتیا نړیوال سازمان په دې وروستیو کې په 2023 کال کې په افغانستان کې د پولیو د مثبتو پیښو شمیر شپږ او د چاپریال د مثبتو پیښو شمیر شپږ څلوېښت اعلان کړی. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان د اکشن می پورس خبر ورکړ چې د دوشنبه پورس به د افغانستان په شلو ولایتونو او د هرات په ځینو برخو کې د پولیو واکسین کمپاین پیل شي. په همدې حال کې ځینو سیمه ییزو رسنیو د طالبانو د سیمه ییزو مسولینو په حواله خبر ورکړی چې دغه کمپاین په ننګرهار، لغمان او کونړ ولایتونو کې پیل شوی او و ورځې به دوام وکړي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت ویاند ډاکټر شرافت زمان او د ملګرو ملتونو د ماشومانو د وجهي صندوق یونیسف مسولینو د پولیو د واکسین د کمپاین د دغه پړاو د جزئیاتو په اړه د ازادي راډیو پوښتنو ته ځواب ونه وایه. خو له پولیو څخه د پاک افغانستان سازمان له خلکو غوښتي چې خپل تر 50 کلونو کم عمره ماشومان واکسین کړي. یو شمېر هغه کورنۍ چې خپل ماشومان ته د پولیو واکسین په تطبیق کې پاتې راغلي او اوس یې ماشومان د ګوزن په ویروس اخته شوي، له نورو کورنیو غواړي چې خپل ماشومان پر وخت واکسین کړي. د پروان ولایت اوسیدونکو شکریا چې لس کلن زوی اسمت یې د واکسین د نه اخیستلو له امله په یوه پښه فلج شوی وایي چې میړه یې ماشومانو ته د پولیو واکسین د تطبیق اجازه نه ورکوله. هغې ازادي راډیو ته وویل د روغتیا نړیوال سازمان مخکې په دې اړه ویلي وو چې په افغانستان کې هغه کورنۍ چې خپلو ماشومانو ته له واکسین کولو ډډه کوي د پولیو ویروس په خپرېدو کې ونډه لري. دغه سازمان په افغانستان کې د پولیو د مثبتو او د چاپریالي نمونو د زیاتوالي په اړه اندېښنه ښودلې ده. د پولیو د له منځه وړلو کمیټې له ودرسمې بیړنۍ ناستې وروسته د روغتیا نړیوال سازمان د دسمبر په 22 په یوه اعلامیه کې وویل په 2023 کال کې په افغانستان کې د چاپریال شپږ څلوېښت مثبتې نمونې ثبت شوي چې ډیری یې په ننګرهار او کونړ کې وې. خو په دې وروستیو کې د چاپریال مثبتې نمونې په کابل، زابل، کندهار او بلخ ولایتونو کې هم ثبت شوي. دغه سازمان زیاته کړې چې د افغانستان په ختیځو سیمو کې د پولیو د واکسین د کمپاین کیفیت ښه شوی، خو په جنوبي سیمو کې پرله پسې ننګونې موجودې دي او په 2023 کال کې د کمپاینونو په ترڅ کې نږدې 200,000 ماشومان واکسین ته له لاسرسي څخه بې برخې وو. د روغتیا نړیوال سازمان دغه شان اندېښنه ښودلې چې له پاکستانه د افغان کورنیو په راستنېدو سره به د پولیو مثبتې پیښې زیاتې شي. که څه هم له دې وړاندې د یونیسف ادارې او د طالبانو د حکومت مسؤلینو ویلي وو چې په دروازو کې د روغتیایي ټیمونو له پاکستانه د راستانه شویو کورنیو له 50 کلونو کم عمره ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکوي، خو له پاکستانه راستنه شوې یو شمېر کورنۍ ادعا کوي چې له پولې د راوښتو پر مهال یې ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین نه دی ورکړل شوی. د دوی له ډلې فضل مولانا ازادي راډیو ته وویل
او تر هم چې موږ نه غږ د نیولو په دغه پر واکسین ماشین نه شوی او سره دا کلینیک ترا او د ګل کلینیک ته او به دې وته چې د سالیو کار عمر لري هغه واکسین شو
تر دې وړاندې له پاکستانه راستنه شویو یو شمېر نورو کډوالو ویلي و چې د دوی ماشومانو ته د پولیو ضد واکسین تطبیق شوی دی. د راپورونو له مخې دا مهال افغانستان او پاکستان هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو مثبتې پیښې پکې شته، چې له دې جملې څخه یوازې سږ کال د افغانستان په ننګرهار ولایت کې شپږ مثبتې پیښې ثبت شوي دي.
ژوند که روغ یا که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقیني کړئ.
ازادي رادیو ته ورجست. د جاپانی رسنیو د راپورونو لمخې یو متقاعد جاپانی انجینر په افغانستان کې د ډاکټر تیتسو ناکامورا د نیمګړو پروژو د بشپړولو په نیت افغانستان ته سفر کړی. رسنیو دغه جاپانی درې اویا کلن نوریو اووا یاد کړی دی.
نوریو اووا د ناکامورا په نیمګړې لاره. ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد چې د خپلو بشري فعالیتونو له امله د افغانانو په زړونو کې ځانګړی ځای لري. یو شمېر جاپانی رسنیو راپور ورکړی چې د نوریو اووا په نوم یو متقاعد جاپانی انجینر د تیتسو ناکامورا بشري فعالیتونو ته د دوام ورکولو او د هغه د نیمګړو پروژو د بیا پیلولو لپاره د افغانستان ختیځ ته سفر کړی دی. دغه جاپانی رسنۍ د اووا په حواله لیکلي چې موږ به خپلې تجربې له کورنیو متخصصینو سره شریکې کړو او ورنه به په بشپړه توګه ګټه واخلو، که څه هم موږ د ډاکټر سره پرتله نه یو. د ناکامورا د عمل کولو او نورو سره د مینې کولو د وړتیا له مخې د ننګرهار ولایت لپاره د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور ریاست د مطبوعاتو امر قریشي بدلون هم دا خبره تاییدوي، خو وایي چې اووا لا کابل کې دی او ننګرهار ته نه دی رسیدلی.
ډاکټر تیتسو ناکامورا د پاتې یا د نیمګړو پروژو د بشپړولو لپاره د جاپان نه د دوی په نمایندګۍ باندې یو کس راغلی و. دوی غواړي چې په افغانستان کې د تیتسو ناکامورا بالخصوص په ننګرهار کې چې کومې پروژې نیمګړې دي د دې کارونو بشپړ کړي. خو دوی مرکز ته راغلي وو کابل ته، هلته له مسؤولینو سره کتلي دي، ننګرهار ته تر اوسه پورې نه دي راغلي او میشته ده چې انشاءالله په 2023 کال کې به دوی په دغه پروژو باندې کارونه پیل کړي او دا پروژې به بشپړې کړي.
د پی ایم ایس په نوم د جاپانی خیریه موسسې مشر ډاکټر تیتسو ناکامورا مشهور په کاکا مراد د 2019 زیږدیز کال د دسمبر په 4مه نیټه د افغانستان په ختیځ جلال آباد کې د نامعلومو وسلوالو په برید کې ټپي او بیا یې د سختو ټپونو له امله سا ورکړه. په دغه پیښه کې د ناکامورا 15 نور افغان همکاران هم ووژل شول. دغه جاپانی ډاکټر چې په 2008 میلادي کال کې افغانستان ته راغلی و د کرنې او اوبو لګولو د پراختیايي پروژو مسؤلیت یې درلود. طالبان چې دا مهال په افغانستان واکمن دي، هغه مهال یې ویلي وو چې نوموړی دوی نه دی وژلی او بل چای هم د وژنې مسؤلیت ونه مانه. خو هغه مهال د ننګرهار والی شاه محمود میاخیل د ناکامورا د وژنې په پیښه کې د دو مشکوکو کسانو د نیولو خبر ورکړی و. مخکې د نوموړي لور هم ویلي و چې افغانستان ته ځي، خپله کورنۍ هم ورسره بیایي خو امنیتي شرایطو ته ګوري. په ننګرهار کې ډاکټر ناکامورا د پروژو او پلانونو مشر ډاکټر دیدار ازادي رادیو ته وویل چې د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زون او ټول هیواد لپاره ګټورې وې.
د ډاکټر صاحب ناکامورا پلانونه داسې و چې د افغانستان خلکو لپاره د زراعت په برخه کې، خصوصا د ابیاری په برخه کې مون کومکونه کوو. ارزوی داوه یا پلان داوه چې خلکو ته کومک وشي، نو د ماغه په کومک په دغه سره په بنا باندې انجینر صاحب وو راغله دی دلته. انجینر صاحب وو مونږ سره د همدغه پلانونه چې زمونږ د خلکو ته د نفع رسولو پلانونه دي د ډاکټر صاحب ناکامورا، نو دوی هم مونږ سره همکار دي په دغه برخه کې.
هم مهاله د ننګرهار یو شمېر اوسیدونکي د وژل شوي جاپانی ډاکټر تیتسو ناکامورا پروژې اساسي او حیاتي بولي او دا چې د هغه نیمګړې پروژې تعقیبېږي دوی ورته خوښ دي. د ننګرهار اوسیدونکي راحت کول زیارمل ازادي رادیو ته وویل
د ډاکټر ناکامورا پروژې د ختیځ زوند لپاره، بلکې د ټول افغانستان لپاره او په سیمه کې د موسمی بدلونونو لپاره ډېر زیاتې ګټورې وي. د اوبو مدیریت درکړې او د اوبو په مدیریت باندې کار کوو. د ننګرهار د دشتو د خړوبولو غمر سره خلکو ته د پاک اوبو در رسولو کار مخته وړو او د زراعت او کروندې چارې مخته وړلې. د ډاکټر ناکامورا څو پروژې چې د کونړ په سین باندې آباد وي تروسه شنې دي او په زرګونه هکتاره ځمکه زرغونه کړې ده. دغه پروژو کې دغه پروژو نه ګټه اخیستونکي تقریبا 1 میلیون شاوخوا کسانو ته رسیدي.
د ډاکټر ټټسونا کامورا تر ټولو لوی پروژه ننګرهار کې د کونړ لسیند بیل شوی او بدی چې د کونړ او ننګرهار دښتې پرې خړو پکړي او زرګونه جربه ځمکه آباد کړي چې د سیمې د خلکو په خبره شاوخوا 1 میلیون خلک ترې ګټه اخلي. ټټسونا کامورا ته د هغې بیا رغونې کارونو ته په درناوي د افغانستان افتخاري تابعیت هم ورکړل شوی و.
ازادي رادیو ته ورجو نیسي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړي. او سمېوه نړیواله مسأله د جرمني، اوتریش او هسپانیا پولیسو د کرسمس او نوی کال په درشل کې امنیتي تدابیر شدید کړي. د راپورونو لمخې پولیسو په اوتریش کې 4 تنه او په جرمني کې 1 کس د بریدونو او لیفراتی تندلارو ډلو سره د تړاو په تور نیولې دي. نور جزئیات له سپیونه ستانګ زناوري.
د اوتریش د کورنۍ چارو وزارت اعلان کړی چې له تندلارو اسلام پالو ډلو سره د اړیکو په تور 4 کسان نیولې دي. د وزارت د اعلامیې په اساس له دې ډلې 3 تنه د لا زیاتو څیړنو لپاره بندیان شوي دي. دا کسان د کرسمس د مراسمو او د نوي کال په درشل کې د پولیسو د پلټنو او تلاشیو پر مهال نیول شوي. د جرمني بیل درسپانی د راپور له مخې نیول شوي شکمن کسان تاجک ادبادي چې احتمال اني د داعش خراسان څنګه لپاره د بریدونو پلان درلود. بیل داعش خراسان په افغانستان کې د اسلامي دولت ډلې یا داعش فعال څنګه بللې. د اوتریش پولیسو پلازمې ویانا کې د کرسمس د مراسمو لپاره د امنیتي تدابیرو په لړ کې په تیر بیا د کرسمس مارکیټونو او کلیساو په شاوخوا سیمو کې کنټرول زیات کړي. د امنیتي تدابیر د زیاتیدونکو غواخ په خاطر د اوتریش د کورونې چارو وزارت ویلي لا په ویانا کې د کومبریت غواخ دوی نه دی ترلاسه کړي. اخو د جرمني په کولن ښار کې د کاتولیکانو پیوی تر ټولو لوی کلیسا کولن کاتدرال کې پولیسو د امنیت لپاره خاص تدابیر نیولي. یک شنبه نا وخت د کلیسا په پلټون کې سپیو تلاشي کړي. د جرمني پولیس هم د بریدونو د مخنیوي لپاره چمتووالی ښودلې. د کولند پولیسو وایاند وولفګانګ بالدس رويټرز سره په خبرو کې ویلي
د هینوایس بزوګ سیش اورسپرنګلیش اوف سیوستر یتس ګینګ اس ایرس امال داروم.
خبرداري په اصل کې د نیوی کال د ماخام لپاره اوس دلته په کلیساو شو خاصه مو کې د امنیت مسله مطرح ده. په ځانګړي توګه دلته چې ګڼ خلک ورته راځي. د کولند کاتدرال په اروپا کې تر ټولو ډیر لیدونکو لري او دلته د اورګاډي اصلي تمځای هم ده. نو ډیر خلک دلته تګ راتګ لري. لامدې عمل موږ دی وجودي خبر په خبرګون دا پراخت د امیر نیولې او موږ به دې کار ته تر هغه دوام ورکو چې موږ ته هر
قانون
گیم کړي. د کولن زین اوسیدونکو ویلي د کلیسا شاوخوا ته د پولیسو د ګڼ شمېر وزور دوی اندېښمن کړي. د جرمني د کورنۍ چارو وزیر نانسی فایزر ویلي د هر ډول تراګریز غواخ پوړان د کلک چمتووالی لري. تیر جولای په جرمني او هالند کې د اسلامي دولت ډلې اړوند یو ګروپ لمنځ یو وړل شو چې ویل کېدل په دغه هیوادونو کې د حملو پلان درلود. په جرمني او اتریش سربیره د اسپانیا پولیسو هم ویلي د کرسمس د مراسمو لپاره د لوړ چمتووالی امنیتي تدابیر نیولي. د نړۍ له نږدې 2 میلیارډ او 400 میلیونو ایساویانو څخه باندې شپږ شپېته فیصد پورو پاکی دي. د کرسمس مراسم په خاصو جشنونو سره لمانځي. خو وروسته کلونو کې د کرسمس په بازار ګوټو او مراسمو کې یو لړ بریدونه هم شوي چې د خلکو اندېښنې پاره ولې دي.
له خبرونو ور اخوا
بیا هم د خبرونې ته شرغلاست. اوس لیس مات څارونه او روچی د نړۍ په ځینو موتبر ورسپونو او خبرونې کې د افغانستان په اړه څرغلی.
د کډوالو نړیوالې خبرونې ریفیوجی انټرنیشنل په ویل کې له پاکستانه غوښتي چې لخپل خاوري افغان کډوالې شزي داسې هیواد ته ونه باسي چې هلته جنسیتي توپیر کیشي. خبرونه د پاکستان له لوري د بی اسناد افغان کډوالو نیونو باندې کولو او لخپل خاوري استلو ته په اشاره کړي چې پاکستاني یوازې په 2 اونیو کې د افغانانو د نیولو او استلو لپاره 9 مرکزونه جوړ کړل. خو نړیوالو مرستندوی مؤسسو او د بشري حقوقو سازمانونو د پاکستان دا پریکړه وغندله. د خبرونه پر اساس پاکستان د سپتمبر لنیمای څخه د اکتوبر تر لمړی اونۍ پورې شاوخوا 500,000 افغان کډوال افغانستان ته ستانه کړل او دا کار په داسې وخت کې وکړ چې په افغانستان کې ژمی دی. میلیونونه خلک ل وژ یو شدید بی وزلی سره مخامخ دي. ل بلخوا پاکستان په داسې حال کې افغان کډوال خپل خاوري باسي چې طالبان د بشري حقوقو سرغړونو ته دوام ورکوي. د ریفیوجی انټرنیشنل خبرونې په لیکنه کې راغلي د افغان کډوالو په منځ کې ګڼ شمیر هغه ښځې شامل دي چې په تیر حکومت کې لوړې دولتي چوکۍ لرلې، د بشري حقوقو فعالانې وي او یا هم ژورنالیستانې. دا ښځې داسې هیواد ته په زور استول کیږي چې طالبان جنسیتي اپارټاید کوي. د ښځو خلاف تر اتیا ډېر فرمانونه صادر کړي او ښځې او نجونې له شپږم ټولګي پورته له ښوونځیو رانیولې تر حمام او پارک پورې عامه ځایونو ته له تګه منع کړي دي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې بیا په یوه لیکنه کې ویلي چې مالیزیا باید د افغانستان په بیا رغونه کې لوی رول ولوبوي او دا رول په کابل کې د خپل سفارت په پرانستلو د روغتیا په سکتور کې پیل کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر ډاکټر قلندر عباد ویلي چې مالیزیا دې د افغانستان طبي پرسونل وروزي او د هغوی د تخصصي وړتیاو له لوړېدو سره دې مرسته وکوي. سټریټس ټایمز ورځپاڼې د ښاغلي عباد په قول کښلي چې دوی به خپل وړاندیزونه له مالیزیا سره شریک کړي. د طالبانو د عامې روغتیا وزیر چې په لومړي وار مالیزیا ته په سفر تللی، د مالیزیا د مرستو د ترلاسه کولو لپاره له دغه هیواد وغوښتل چې په کابل کې سفارت پرانیزي.
د ژمی پر رسیدو او د خلکو د کمزوري اقتصاد له کبله افغانستان کې د غاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښنې زیاتې سوي دي. د بیلابیلو ولایتونو ځینو اوسیدونکو ازادي راډیو سره خبرې کې ویلي چې د برېښنا د نشتوالي او د بیوزلۍ له کبله دې ته اړ کېږي چې غاز وکاروي، او دا کار د دوی په وینا چې د دوی لپاره خطرونه هم لري.
په داسې حال کې چې نن د ژمي درېمه ورځ ده او یخنی هم مخ په ډېرېدو ده، د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر اوسیدونکي وایي د کورونو ګرمولو او روښانه کولو لپاره ګاز کاروي. په داسې حال کې چې د ګاز نیونې د پیښو د زیاتوالي په اړه اندېښمن دي. د جمعې په ورځ په بدخشان ولایت کې یوه نوې واده شوې جوړه د ګاز نیونې پیښې ښکار شول. د بدخشان ولایت د اطلاعات او کلتور ریاست سرپرست حکمت الله محمدی دوشنبه په ورځ رسنیو ته وویل د دې پیښې له امله چې د جمعې په ورځ د بدخشان ولایت په وردوج ولسوالۍ کې شوې نوې مړه او زوم په کوما کې دی. وم غوښتل د دې پیښې د قربانیانو له کورنۍ سره هم وغږیږو خو بریالي نه شو. خو یو شمېر نورو کورنیو هم ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې ورته پیښو سره مخ شوي دي. د پروان ولایت د غوربند ولسوالۍ اوسیدونکی عثمان وای له دې امله چې د لرګیو او سکرو د اخیستو توان نه لري ګاز کاروي، خو د ده په خبره دوه ورځې وړاندې ټوله کورنۍ ګاز نیولې وه. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
تاسو پوهیږئ چې کاروبار ډیر نشته، نو موږ د لرګي او دغه شیان پیسې نه لرو. کله کله چې ډیر ساره شي بیا دغه ګاز استعمال کوو، استفاده کوو د کور کې. بدبختانه دوه شپې مخکې د موږ ټول فامیل ګاز نیولی و، بیا شفخانې ته تللی و. نن بیرته راغلو د شفخانې نه، یو ماشوم هم و د ما وراره، هغه هم بیخي حالت ډیر خراب و. بیا خوشبختانه چې اوس ښه ده ټول.
د نیمروز ولایت اوسیدونکي سیدي ازادي راډیو ته وویل چې د ده یو نږدې خپلوان هم د ګاز نیونې پیښې شاهدان و.
زموږ یو خپلوان د کور د ګرمولو لپاره ګاز کارولی و. د دې لپاره چې برېښنا نشته، له یوې خوا نه د کورونو د ګرمولو لپاره له ګاز څخه ګټه پورته کوي او له بلې خوا د روښنایي لپاره، چې دا د دې لامل شوی چې سا یې بنده شي. کله چې د دوی پام وشو او روغتون ته ورسید، حالت یې ډېر خراب و. څو چې درملنه یې وشوه، اکسیجن ورته ولګېد، بیا ورو ورو ښه شول.
د ګاز نیونې د پیښو د شمیرو او په دې اړه د عامه پوهاوي په برخه کې د اقداماتو په اړه مو د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت ویان شرافت زمان وپوښت، خو نوموړي د دې راپور تر خپرېدو زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر الیاس غفورزی وایي چې د ګاز پیښې په ژمي کې زیاتېږي، خو خلک باید یو شمېر ټکو ته پام وکړي.
هغه کسان چې وروسته له ګاز ګرفتګي نه مبتلا په دغه حالت کېږي یا مثلا ظوفیت ته ځي، نو فورا اول خو په کور کې عاجل هغه منبع چې ګاز تولیدوي هغه باید قطع شي. دوم، مریض عاجل آزادې هوا ته انتقال شي. په درېم مرحله کې مریض شفاخانې انتقال شي تر څو چې مکمله تداوی وشي.
د یادونې ده چې د ګازو ترڅنګ ډېری خلک په افغانستان کې په ژمي کې په ځانګړي ډول هغوی چې سندلې کاروي سکاره هم نیسي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته بیکاری او بېوزلي ډېره شوې ده او خلک د خپل کمزوري اقتصاد څخه شکایت کوي. یو شمېر دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې تر دې مخکې ویلي و چې سږ کال د اقتصادي ستونزو له امله د سون توکو د پیرلو وس نه لري او هڅه کوي چې ارزانه او اقتصادي وسیلې وکاروي. دوی دغه شان د برېښنا د پرچاوي له ډېرېدو هم شکایت کړی و. خو اړوند مسؤلینو د دغه شکایتونو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې نوې ځواب کړې. که څه هم د افغانستان په مرکز او ولایتونو کې د تیلو بیه یو شان نه ده، خو د کابل اوسیدونکي وایي چې د یو ټن لرګیو بیه 10,000 افغانۍ، د یو ټن سکرو 14,000 افغانۍ او یو کیلو ګاز 55,000 افغانۍ دی.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو.